زمون کلی شامیانو میگی ز په شامیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه هلته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بی دنده هم درلودله نو ما دغه خپلې ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شامیا په ابتدایي مکتب کې ترسره کړو بیا وروسته د دې دپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو نو د دې دپاره بیا زما مرحوم والد صاحب وپتېله چې زه باید مرکز ته لاړ شم او هلته خپل روښانه علي لیسه کې باید داخله واخلم نو بیا همدا و چې زه ډیر کشر وم په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر به نهه کاله به و البته چې زه نهه تر لسو تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبی چې دا هغه په خپل وطن کې وولي زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیرو بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډ ول هلته نو زه بیا روښانه علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوې لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غېږ کې لري چې د هغې څخه فارغ شوي دي بیا ما هلته ما داخله واخیستله نو بالاخره بیا د روښانه علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم او هغه زما د خوښې پوهنځی هم و چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښې پوهنځی و چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هېواده بهر ده نو دغه زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل
پښین صاحب تاسو ویل چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات ویلي دي انګلیسي ادبیات مو ویلي دي او علاقه مو همدغه ادبیات او حقوقو سره وه په مکتب کې بیا په کوم مضامینو کې شوق ډېر و کوم مضمون کې تکړه وي مکتب کې څوم نمره وي
زه په مکتب کې زه د ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډېر تکړه وم او ریاضي او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راتله زره سخته ول نور ټول اجتماعي علوم چې کومول یا دینی علوم چې کومول هغه کې مزډي زیات لایق او ما ولی په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ار څومره چې کوشش کوه د اقل یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړه نه و هم زمغه نمرې مو چې دی په اوسط شکل باندې به وي نه خدای مو کړم د ناکامۍ سطح و او نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې به وي ولی په ټوله کې زه متر نهم صنف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم ته تللو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله مونږ یې نورو مکاتبو ته ولېږلو هلته چې کله ولېږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه بلکې دغه زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و بیا مونږ تقسیم کړلو روښانه لیسه کې په مختلفو صنفونو باندې نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجود دی نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي څوک غواړي دوهم نمره شي نو دغه کله چې مونږ روښانه لیسې ته لاړلو هلته دغه زمونږ سالم رقابت له منځه لاړه په دې معنی چې هغه ملګري چې مونږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل نو بیا تر یولسم صنف پورې مونږ دغه د زده کړو سره زمونږ علاقه مخ په کمېدو وه هغه او دا ډېر مهم صنفونه دي لسم یولسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کېږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دا دي ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د ده باعث شو چې زمونږ بیا لږ ذره علاقمندي له درس سره کمه کړه ولې خوشبختانه بیا د یولسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږ هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلک شلو بیا هم مونږ خپلو زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو ولې هغه د نمرو کټګورۍ چې وه زمونږ له پنځو ښکته وه بیا په دولسم کې ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون هغه د صنف ماحول هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شله.
یعنی د دې نه ښکاري چې تاسو ډېر اجتماعي کس وی او ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډېر ضرور په صنف کې ستاسو لپاره. څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس والی ننګرهار کې مو بیا درس والی وو اوس چې کاناډا ته تللی یاستئ اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي دې مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي که په ټوله کې د افغانستان دننه هماغه د کلیوالو سیمو او ښاري سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي څه توپیر وینې؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغومره خوندوره کېږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډېر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډېر ښه وو، بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند و چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هېڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار د دي ولې یو تعلیمي برخه چې وه تعلیمي برخه چې ته څومره د ښاري ژوند ته نږدې کېږي څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیات وي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد صاحب به ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوه، هغوی به ما ته زده کړې راکولې او همجنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایقه شاګرد وم، یعنی په لومړي ځل ځالته شاګرد وم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زموږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره د مکتب ځالته دا یو نوښتګر متعلم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې. نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره، ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه وو. هلته چې دی هغه پخواني استادان هم اکثره د نهم نه فارغ ول، چا تر یولسمه پورې مکتب لوستی وو، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول. نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لیسانس استادان په هغه وخت کې شروع شله، دولسم پاسان استادان ځینې او بیا یعنی دا موږ دپاره هغه وخت کې هم غلیمت و چې موږ په خاصه توګه هلته به بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لیسانس به هم نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل، هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډېره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو بیا مثلا زموږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل و، ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډېر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ماسټریانې اخیستې وي او پی ایچ ډي کړي، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړه ده. هلته بیا موږ ډېر زیات مسلکي شلو، بیا تر څنګ چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زمونږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به هم زده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې یو لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټری په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته موږ ماسټري وکوله، بلاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډېر زیات ټکنالوژیک شو، یعنی هلته موږ د ټکنالوژۍ سره آشنا شلو. موږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید که ډېرو هېوادونو ته نه نو منځنۍ آسیا د ډېرو هېوادونو څخه، البته د ټولو نه نه، د ډېرو هېوادونو څخه د هغوی زده کړو چې دی ډېر زیات هغه په دې ټکنالوژي پر ګاڼه باندې سنبال دي. نو هلته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو، موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بېخي لا زموږ دپاره یو نوی زموږ په ژوند کې یو نوی تغییر و، یو نوی تبدیل و، چې بالاخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره زه چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغلی نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دغه دوره تر بلاخره تر ماستری په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار نه مثلا بیا موږ هندوستان دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بله غوره او بهتره وه.
په چای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسې په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې؟ که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي، دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد یې لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زموږ څومره ژبې چې موږ زده کوو دا په دې معنی چې موږ د همغو نه هېوادونو همغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي، ځکه موږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، یا که هغه د کار په برخه کې، هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه او غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي، ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی، هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ موږ تاجکان ورونه دي، کاغذ موږ ازبکان ورونه دي، کاغذ هره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50-50%، البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائلو یا حداقل هغه نارمل حالت منځنی حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
پښی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه مو د پانتون دورې نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسې ذهن کې حک شوي وي، هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون شو هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و، د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه وه، ولې موږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې د دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه هغه ادبیات به چې دا د مختاړی دی او دا وروستاړی دی، دا به مې چې ویلي نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم، ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کړي چې ته ولې سوال نه لرې، نو دا به ټول صرف ما باندې خاندي، ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد موږ وو، موږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، او استادان په دې فکر کوو چې ګواکې موږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کې خاطره وه، کنه موږ باید ډیر خز د کړې په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولې نه تر اخره پورې زله ځانه قانې نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمون ما ویلې چې کله پښتو خبرې کوم شاید هیڅوک پوه نه شي چې زه پشه یم، یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم، شاید څوک پوه نه شي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم. ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فورمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي، چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېره لوړه سطح باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلې چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو. هغه استاد به په دې نیتو چې ګواکې دوی ډېر زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو.
پشي صاحب اوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ورباندې وکولی شي کامل تسلط پیدا کړي، ښې خبرې وکړي، لیکل ورباندې ښه وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا دا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولی شي. تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لارې او هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې وم، لکه زه د انګلیسي ادبیاتو یو فارغ محصل یم، ولې زه چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوې کولی. د ادبیاتو لوستل په دې معنا نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولی. انګلیسي ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر ښه زده کېږي. اول خیر پار صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم. که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده یې کوم، بلې پوهنتون او مکتب او دلته کورسونه شته، ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کړم هغه دا محیط ما ته پخپله دا ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ پوښتنه په انګلیسي وکړم. هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي، دا محیط ما اډاپټ کړي. او دلته سړی مجبوره کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کړه. همدا علت دی ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي. هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاده، یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي، هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله، بلکې مغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي. یو خو دا د محیط موضوع ده، بلکه په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي. انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي. د لیسننګ دپاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب، تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي. یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سټارک فلمونه ډېر لیدل، هغه مثلا دا د آیرون مین په نامه دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله چې په دریم نړۍ کې څه روان دي. بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی، ولې هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري، یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي. کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده، ډېر کم مضامین شاید زمونږ اپډیټ وي. ولې ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تېرېدو سره تغییر کوي، مثلا عربي.
په بخښنې سره پشي صاحب، ښایي زیاتره ځوانان همدغه ستونزه ولري چې هغوی په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي، ګرامر ورته ښایي، ټو بی ورب ورته ښایي، یا ورته د ورب تعریف کوي، سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملي ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کېږي، بلکې یو عملي ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغه خبرې نه شو کولای. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر و کېدای شي رایټنګ ډېرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره یې بندې. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسې څه ده؟
دقیقا ګوري، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاریږي هغه صرف د غزینی زمانې موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاریږي. دا هغې پرته که تاسو که زمونږ ټول وادوال غوڅ خاص د انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري کغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي نو تر ټولو غوړه لار چې دا هغه مثلا انګلیسي برنامه ته غوږی خودل دي کغه رادیو وي کغه تلویزیونی برنامه دا خاصا انګلیسي مجلې لا غوې چې د دې وکابلری کوي کی لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوې ورژن د انګلیسي زده کړي په ټوله غربي نړۍ کې نوې انګلیسي چې دا هغه پر رسنیو او په فلمونو کې دا کیږي چې دوی لکه ډیر شیان دلته حتی ځکه دلته ژوند کوم دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ما هغه ورځ زه یو چیرته یو جو ملک دلته یو څوک خدای پاماني مې کول ورسره هغه ما ته چې هاف ا ګوډ ون ما دا فکر وکړو چې دا ما ته دا وایي چې ته یو ډیر یو څوک خو لري یو څه خو لري یا یو څوک ولري خو لري یا یو شی خو لري. ما زما په فکر کې دغه و ولې په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني و چې خو وخت ولري. دا پوره دا نوي اصلاحات دي چې دلته اټکیږي یا تخ ورته په اصلاحو نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي. دا ځینې لکه مخکې ما یادونه وکړه ځینې ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي لکه عربي او انګلیسي بیا دا دواړه خاصتن هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو کې تغیرات راځي اصطلاحات پکې ډیریږي نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه له رسنیو کیږي او له نوي فلمونو کیږي کچیر او بیا خاصتن دې کې هم د دوی لیسننګ قوي کیږي هم د دوی سپیکنګ قوي کیږي. دا دوه شیان د دغې او په کچیر ته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بیخي تعلیم مې نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي د هغوی دپاره بیا دغه دوه ډېر مهم دي چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې دا رسنۍ دا دوه چې دی بیا مثلا کولی شي چې د ګرامر پرته هم یو چاته ژبه زده کړي. موږ په زرګونو انسانان یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغوی د سره مکتب ویلی نه دی ولې د بلې دنیا ژبې زده کړي دي. دا په دې معنا چې یا یې محیط نه زده کړي یا یې مثلا د رسنیو نه زده کړي او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي. لکه څنګه چې ډېری افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه دا په دې معنا نه چې دوی په مکتبونو کې لوستي دا په دې معنا دوی هغه د بالیوډ فلمونه لیدلي دي هغه زمانې نه دا فلمونه لیدلي دي نو دوی دغه هندي ژبه زده کړې ده. که فکر وکړو ډېری هیوادوال زمونږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهېږي که خبرې ونه شي کولی حداقل پوهېږي. نو دا دغه د فلم تاثیرات یا دغه دوی کومې رسنۍ چې تعقیبوي د هغې تاثیرات چې دوی دا زده کوي. نو د انګلیسي دپاره هم مونږ کولی شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو زمونږ پهنه مصرف وشي او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي او نه مثلا مونږ پکې ډېر زیات وخت ځای کړو هغه د انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې مونږ پکې یو ژبه زده کړو چې هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې.
پښې سه تاسې مسافرین کړې ده او دا غینا علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستې هند ته هم تللی یاستې په دغه مسافرۍ موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته یو څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي دغې لپاره مهم دي؟
ګوري دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک واوسي او ډېر زیات زحمت وباسي نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډېرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی ما ډېر زیات د سارک هېوادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی ما هلته د افغان ځوانانو په استازیتوب سپیچ درلود. زه د نړۍ څو ډېرو مهمې جایزې ما ګټلې لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلی دی. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي د مختلفو نړیوالو ارګنایزیشنونو نه مې ګټلې. زما هدف دا دی که چېرته موږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو موږ باید متحرک شو. موږ ډیر زیات فرصتونه چې دي په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي یعنی مالي منابعو ته ضرورت نه لري. موږ ډیر زیات نړیوال چې دي هغه سکالرشپونه معرفي کوي. موږ باید د دې خلکو ارګنایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو د هغوی ویب سایټونه وګورو. ډیر ټولنې دي په نړۍ کې ارګنایزیشنونه دي اسوسیشنونه دي یا د یو این برخه ده یو این وی برخه ده دا ټول هغه خلک دا هغه ادرسو ولسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري، هم علمي برنامه لري، هم رسنیز برنامه لري، هم تحصیلي برنامه لري، هم چې دی کانفرنسونه او نورې برخې لري. موږ کولی شو ډېر په اسانۍ د دوی ویبسایټ ته لاړ شو، دوی برنامې چیکو، راتلونکي پروګرامونه چیکو، ورته اپلیکیشن ورکړو. موږ چې څومره وغواړم، زما اولینی خبرې چې ما په هندوستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډېر زیات پښیمانه یم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې، زه هغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره حده پورې تشویق شلم هماغه اولینی کانفرنس کې چې ما دوام کانفرنس ته د ساؤت ایشین یوت سمیت مستقیما خپله ماته پروپوزل راغی. نو زما هغه ماته ګوډه انګلیسي چې وه هغه د دې باعث وه چې زه یوه لار آسیایي هیوادونو ته پیدا کوم او نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیاتې بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونه ته په لټه شي. موږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي، موږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو، موږ باید مختلفو دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو اورګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی له شته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس د چا دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاته څوک نه راځي چې ته دا کار وکړو، تر څو چې ستا وړتیا څوک ونه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک ونه ګوري، ستا احساسات ونه ګوري، هیڅوک هم تاته دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړو، ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تاته یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون، موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو، یو چاته خپل وړتیا ښیو هغه موږ ته دنده راکوي، یو چاته موږ خپل وړتیا ښیو. په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافعو ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تا څوک دعوت کوي، هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه هغه پوره کولی شي کومه کریټیریا سره ته ورته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي، هم هغه خپل تا ته پاره هم د هلته یو فرصت برابرېږي چې تا هلته ځو، هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاسته راوړي. نو د دې دپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو، ډېر زیات باید د خپل وړتیا په ښودلو کې سپین سترګي اوسو، ډېر زیات سپین سترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت کې خپل شته باید پټ نه کړو له دنیا څخه. خپل کوم هنر که لرو، کوم مسلک چې لرو، کوم شي چې ډېر زیات پوهېږو، باید تر نړۍ ورسوو. نه ګوري تر ټولو ښه پلیټ فارمونه چې دي په نړۍ کې د خپل هنرونو د رسولو، هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ ځینې خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناست په زرګونه ډالر ګټي همدې لپاره چې خپل وړتیا وښيي. ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي، خپل وړتیا ښيي په زرګونو ډالر ګټي یا په نورو هیوادونو کې. ما پرون یو رپورټ لیده د پچین کې چې ده په زرګونو انسانان شپه ورځ په سرک باندې ناز دي د ټیک ټاک فعال کړی، د هغې لخوا مثلا بزنس کوي، د هغې ځینه خپلې پیسې ګټي او په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړي، سټریټ کې داسې کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ ایښې دي، کمپیوټر او موبایل مخې کې ایښی دی، خپل هغه وړتیاوې خرڅوي په نړیوالو باندې. دا ګوره هېڅ هم دوی انویسټمنټ نه لري، دوی ډېر زیات پیسې نه مصرفوي، ډېر وړوکی فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړي. دا ورتیا د خپل موبایل لارې په نړۍ ته ورڅا هم بس تا عید کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډېر زیات مننه کور ودان پشي صاحب، وخت نه دی او د دې چراغ لې خې خبرې دی وکړې. مننه
الله تاسو هم مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې دا غوي د رشد لپاره، دا غوي د ښه تعلیم یافته او تحصیل لپاره، او دا غوي د ورځنی ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکې کوي او تر څو پورې غوي ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، تاسو له دې پلیټ فارم نه مننه، موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو. Thank you.
قرارم نه قراری گیدی نادانی زار شما زرگیان داخلی می جانانی گورم شرمی گم عوض لینشم با